دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د مازیګر سلور بجې دی په خبرونه کې زغل ایاز او مجید بابر درته هر کله وای په روانه غړي کې د کوالی سمو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونی خبرونه ټولنه او صفدریزي هم در خبرو کولمړي وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړو.
ستړي مشري ډومبه د مشال خبرونو سرټکی پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا ګرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل نن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې په ممکنه توګه د ورګډولو پر ضد احتجاج کوي. پاکستان د خیر سګالۍ په توګه یو سل پنځه څلوېښت هندي کب نیونکي خوشي کړي دي. د امریکا وزیر دفاع وایي چې یوکراین سره د وسلو مرستې دفاعي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا ګرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل نن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې په ممکنه توګه د ورګډولو پر ضد احتجاج کوي. د مشال ریډیو د خبریال په وینا د اسلام آباد په چاینا چوک کې د احتجاج جلسې لپاره سټیج جوړ کړل شوی دی او جلسه پیل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځینې مشران ترنول سیمې ته ورغلي وو او هلته هغو قافلو هر کلیل ورغلی وو چې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا نه دغه احتجاج کې برخه اخیستو لپاره روان وو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند دریز لري چې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو له مخې دی په قبایلي سیمو کې ریفرنډم وشي او فاټا ګرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل بیا غوښتنه کوي چې فاټا خودي یا جلا صوبه شي یا د ورته د کونسل حیثیت ورکړل شي. د فاټا ګرینډ الاینس یو مشر ملک خان مرجان وایي چې دوی نه غواړي فاټا په خیبر پښتونخوا کې ګډه شي.
زدا خپل خاور خپل حفاظت کوي شم اور ان شاء الله بو ان زمام بو چغه بای خپل خاور خپل اختیار په دې باندې مزمونګه داغه کوم احتجاج دې دا په دې باندې وی.
د فاټا د اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده. ځینې سیاسي ګوندونه ډلې مشران او د ځوانانو سازمانونه غوښتنه کوي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا ورګډه کړل شي. جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د مذهبي ګوندونو بحال شوي اتحاد متحده مجلس عمل کې د نه غړېدو رسمي فیصله کړې ده. د دې ګوند ویان مولانا یوسف شاه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دې اتحاد مقصد واک ترلاسه کول دي.
زمونږ جماعت متفقه فیصله وکړله چې مونږ په اړ صورت باندې ایم ایم اے سره نه شاملېږو ځکه چې دا ایم ایم اے جوړېدل دا اقتدار حاصلول لپاره دي دا مقاصد او نظریات لپاره نه ده.
خو په متحده مجلس عمل کې شامل د جماعت اسلامي یو مشر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته ویلي چې د ائتلاف د بحالولو هدف واکداران مجبورول دي چې د پاکستان د آئین پر اسلامي دفو عمل وکړي. متحده مجلس عمل په 2001 کال کې د امریکا له لوري په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نسکورولو په غبرګون کې جوړ شوی وو چې وروسته د 2002 کال په ټول ټاکنو کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړ. پاکستانی چارواکي وایي چې د خنیت لمخې یو سل پنځه څلوېښت هندي کب نیونکي خوشي کړي دي. یو پاکستانی پوځي چارواکي آدم شیر پرون ویلي چې دا هندي کب نیونکي یې لاهور ته نږدې په سرحدي سیمه کې هندي چارواکو ته وسپارل. دا کسان له تېر یو کال راهیسې د کراچۍ په ملیر جیل کې وو چې ورباندې د پاکستان په سمندري سیمه کې په ناقانونه توګه د مایانو نیولو تور وو. د پاکستان خیریه اداره ایدي فاونډیشن وایي چې چارواکو د جنورۍ پر اوومه د یو سل شپږ څلوېښتو نورو هندي کب نیونکو د خوشي په کورمه قبایلي سیمه کې دکانداران غوښتنه کوي چې حکومت دې د جګړو پر مهال دوی ته د رسېدلو مالي زیانونو پوره کولو ژمنه سرته ورسوي. د شدې بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر حاجي رحیم د جمعې په مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې په کورمه کې د فرقې د جګړو پر مهال یو شمېر دکانونه زیانمن شوي وو چې د پوره کولو لپاره یې حکومت ژمنه کړې وه. خود موایوزی د ورکولو حکومتي څنګه مشر حشمت علي مشال لیلو ته ویل چې حکومت اوس هم پر خپل لشمنه ولاړ دی. د جنوبي وزیرستان د مسودو نانوخیل قام د خپل غوښتنو په حق کې د پولیټیکل انتظامی پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي له تیرو پنځو ورځو راهیسې احتجاج کوي او دا غوښتنه کوي چې حکومت دې د عملیاتو پر مهال د دوی کورونو ته د رسېدلو زیانونو سروې وکړي. خو پولیټیکل چارواکي وایي دا غوښتنه تر غور لاندې ده خو لا یې هم په اړه واضحه تګلاره نشته. د ننګرهار ولایت چارواکي داوه کوي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په کس سیمه کې تیره شپه د بهرنو ځواکونو بې پیلټ الوتکې په هوایي برید کې درې داعش وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل دا برید د داعش وسلوالو پر یو پټنځای ترسره شوی چې پر وژل شوو سربیره پکې د هغوی دوه اسونه چې وسلې او مهمات به یې پرې لیږدول هم له منځه تللي دي. په دې پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اورېدلی. داعش وسلوالو په دې اړه رسنو ته تر دا مهال څه نه دي ویلي. د امریکا ودر دفاع جیم میټس ویلي چې په یوکراین کې به یې د هیواد رول نه بدلیږي او زیاتوي چې یوکراین ته د امریکا لخوا د نوو وسلو په ورکولو د روس د اندېښنو هیڅ جواز نه جوړیږي. د میټس په خبره چې تر کومه پورې د چا د خواهش نه وي چې یوکراین باندې یلغار وکړي هیله لري چې د دې به دومره زیات اثر نه وي ځکه چې دغه ټولې وسلې دفاعي دي. د رواني میاشتې د 22 نېټې نه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوکراین لپاره د دفاعي صلاحیتونو د زیاتولو اعلان کړی. په دې لړ کې د ښاغلي میټس لخوا دا ړومبی رد عمل دی. بلخوا ماسکو دغه عمل غندلی ویلي دي چې دا د حد نه تجاوز دی او په ښکاره توګه یوکراین د نوي خونړي دور پر لور بوتللی. او وروستۍ خبره دا چې یو مشکوک کس د بوسنیا د جګړې پر مهال په جنګي جرمونو کې د لاس تړلو په تور د جرمني په میونخ ښار کې نیول شوی دی. د دې سړي نوم نه دی یاد شوی خو ویل شوي دي چې د بوسنیا هرزګوینا دی او 50 کال عمر لري. د نړیوالو پولیسو له غوښتنې سره سم دا کس پرون د میونخ په هوایي ډګر ونیول شو. د راپورونو له مخې دا کس د 1990 کلونو په لومړو کې پولیس و او هغه وخت یې خلک ځورولي او وهلي ډبولي وو. د مشال خبرونو پای
خبرونه د مشال اړیو نو اوریدل چې مجید بابر او وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو د مشال اړیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لستلې او اوریدلې شي. کچره سره دروانی ګړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د 19 خبرونه تفصیل به واوري. په اسلام آباد کې ځینې سیاسي او قبایلي سیمو ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې په ممکنه توګه د شاملولو پر ضد احتجاجي لاریون کوي او دا دوام لري. په شمالي وزیرستان کې په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ پر ضد کمپاین پیل شوی دی او د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو لپاره یې مهم شروع کړی دی.
څوک داسې استادان چې هغه جرنلیزم شي هغه انوال دي او یا د سیاسي جرګې مرګې یا سر په دې کې دغه د هغې خلاف انشاءالله کاروایي شروع ده او سروې شروع ده.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د نواز شریف او شهبازشریف سعودي عرب ته په سفر نیوکې کړې او وایي چې باید د هیواد فیصلې په سعودي عرب کې نه بلکې په ملک کې درنه وشي.
پاکستان یک نیوکلر پاور ہے، 20 کروڑ عوام کا ملک.
پولیس خبرونه ټولنه او سغدریزی کې مو په پاکستان کې د سغدریزی ته وته ورکولو کې د ریاست رول موضوع څرګرل ده.
د سټیټ یو ډېر اهم کردار وی داغي په هغه په یو معاشره کې د جوړ راوستو کې یا یو معاشره خرابولو کې.
شننی او تبصری هم لرو لمشال رادیو سره اوسې. قدرمن اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند فاټا ګرینډ الاینس فاټا سپریم کونسل په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې په ممکنه توګه د ورګډول پر ضد احتجاج کوي او جلسه روانه ده. د جلسې تازه حال به له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر نه خلو چې دغه وخت په جلسې کې موجود دی. سراج استلی مشي سراج ستړي مشي
اډیر مننه بلې حال
سراج ک لکښانه د جلسې حال راکې چې دا وخت کې د جلسې شروع شوې ده. سمره ویناګانی وشوي او چا چا وینا وکړه سه اوسه پوری سه ویناګانی شوي.
جی بلې حال څنګه چې دا شوې ده په اسلام آباد کم چاینا چوک کې د دادا فاتا سپریم کونسل او د فاتا ګرین الاینس او د ټولنیز عوامي ګوند په سوری لاندې دا دلته جلسه د قبایلو شروع ده. دا وخت یو په دې کې نو یو شمېر کمګوندوال دي هغه په کې خپلې ویناګانې وکړلې. کوم چې د فاټو صوبې کوټ کونسل غړي دي، کوم چې د فاټو ګرین الاینس غړي دي، او د دې تر څنګ چې نو دغه د قانوني سمري غړي چې کوم دی جنوبي وزیرستان نه مولانا جمالی هغه هم راغلي دي، دا څنګه سېټ صالح شاه هم راغلي دي، مومندنا سنیټر هلال الرحمن هم راغلی دی او پخوانی د قومي اسمبلی غړی چې دی حمید الله جان افریدی هغه هم راغلی دی. خو دې کسانو دا خپلې ویناګانې نه دي کړي او اوس چې کوم د قبایلي سیمې کوم مشران قبایل دي نو هغې ویناګانې کوي او دا وختې روانې دي. او د دوی دا غوښتنه ده چې د پاټه انضمام چې کومه دغه ده نو په هغې کې دې د قبایل وپوښتل شي او دوی ته دې ځان له صوبو ورکړی شي او یا دې ورته کونسل ورکړی شي. او ځکه چې دا کوم چې اصلاحات شروع شوي دي په دې کې تر اوسه پورې د دې قبایلو نه دي پوښتل شوي. او یو څو پارلیمنټریان دي چې هغوی په خوښه باندې دا انضمام روان دي خو دا انضمام دوی ته نه دی منظور او دوی به دا خپل احتجاج تر هغه جاري ساتي دا خپل تحریف به تر هغه جاري ساتي تر څو چې د دوی غوښتنې منلې نه وي.
په مجموعی توګه کوم ګورو په اسلام آباد کې دا چې کوم د سیاسي ګوندونو ځینې سیاسي ګوندونه چې دی هغه د فاټا د اصلاحات او په دې اړه باندې خبرګونه منځ ته راځي. بل پلو ته نور کوم سیاسي ګوندونه دی هغه څه دریز لري سراج
د دې نه چې وینو سیوای د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام ګوند چې کوم دی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم دی د دې نه علاوه چې څومره ګوندونه دی هغه پاکستان پیپلز پارټي دی هغه پاکستان تحریک انصاف دی جمعی جماعت اسلامی دی او یا نور ګوندونه دي داغي دا غوښتل چې قبایلی سیمې چې دي داغي په خیبر پښتونخوا کې ورګړي شي او دینر کې د سو ګوندې غونډې مکړلي له وزیر اعظم شاید حکانه باندې سره مولیدل د دینر سربیره نور الله چارواکو سره هم لیدلې دي او داغي هم دا دریز چې دی په خپل موقع باندې کلک ولاړی پر خپل دریز په کلک ولاړی چې فاټه اصلاحات در تر زرا ولی شي او دغه سیمه چې دی دغه په خیبر پښتونخوا کې ور ګډی شي او دغه شانتي را سپریم کورټ هاي کورټ د اختیار چې کوم دی دا سر فاټه وغځول شي او د خیبر پښتونخوا په صوبایي تمرې کې ورته چوکي ورکړي شي.
صحیح ډیر زیاته مننه سر زید موږ تاسو سره بیا هم رابطه کوو چې څنګه د جلسې کې وینا نور ویډاګانې کوم بشران وینا وکړي نو به تاسو سره ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ. در نور دونکو اسلام آباد د مشالو خبريال سراج ظهیر چې په اسلام آباد کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر ضد د احتجاجي لاریون پاړی تازه تفصیلات راکو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
مشال لري تاسو غوګي درنو اردوونکو که څه هم شخو او دوه ونې وړاندې زینو مذهبي ګوندونو خپل پخوانی اتحاد متحد د مجلس عمل بحال کړ خو پکې جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډله نه و شامل شوه. خو اوس دې ګوند ویل دي چې دوی فیصله کړی چې متحد مجلس عمل برخه نه جوړیږي. دا ګوند ویان مولانا یوسف شاه مشال لري ته ویلي چې د دې اتحاد د بحالولو هدف واک تر لاسه کول دي. په دې اړه نور حال له پیښوره د غلام غوس رپورت کې
مولانا یوسف شاه وایی د پاکستان تحریک انصاف موجوده صوبایي حکومت د تیر ام ام اي د صوبایي حکومت نه زیات اسلامي اقدامات عملی کړی دي نو ځکه دوی د 2013 په عامو ټاکنو کې د تحریک انصاف سره د اتحاد کولو فیصله کړی ده.
زمونږ جماعت متفقه فیصله وکړله چې موږ په صورت باندې ام ام اي سره نه شامل کیږو ځکه چې دا ایم ایم اے جوړېدل دا اقتدار حاصلول لپاره دي دا مقاصد او نظریات لپاره نه ده او بیا زمونږ اوږي استعمال او دا ټول دیني ماتونه خپل شتونو لپاره استعمال نه مونږ ولې ځان دې لپاره استعمال کو.
خود جمعیت علماء اسلام پی صوبائی امیر مولانا گل نصیب خان په دې موضوع لمشال ریډیو سره په مرکه کې ویل دي چې دوی به هڅه کوي چې د جمعیت علماء اسلام سین په شمول ټول دینی جماعتونه په ایم ایم ای کې شامل کړي.
متحده مجلس عمل چې دی هغه سره د خپل دستور خپل منشور او د انتخابي نخې سره به حال شوه دی چې ملک یو اسلامي او فلاحي ریاست جوړول دي. مولانا سمیع الحق صرف دپاره ان شاء الله کوشش شروع دی چې هغه د متحده مجلس عمل حصه شي.
د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي دوی د سیکولر ګوندونو په ضد متحده مجلس عمل بیا بحال کړو او دوی غواړي چې په پاکستان کې د پارلیمان د لارې د اسلامي نظام د ناپیس کولو لپاره اقتدار ترلاسه کړي.
آئین کې دا شتره چې سپریم لا به قران او سنتي آئین کې دا شتره چې د قران او سنت خلاف قانون سازي نشي کېږي. خو د دې هر سنه باوجود هم داسې قیادت نشته چې د آئین دا دفات دا نافذ کړي. 1973 کې علماو په پارلیمنت کې چې کم کردار ادا کړی دی دا غي د وجنا یو اسلامي دستور د 73 دستور په صورت کې موږ ته ملاو شوی دی. اوس دا اسلامي دستور نافذ کول دي دا سیکولر قیادت نشي نافذ کولی.
خو د جمعیت علما اسلام سین صوبایي مشر مولانا یوسف شاه وایي که پر اختیار متحده مجلس عمل د سیکولر قوتونو په ضد د مبارزې لپاره بحال شوی دی، نو پکاروا د متحده مجلس عمل د بحالولو د اعلان نه وړاندې جماعت اسلامي د صوبایي حکومت نه او جمعیت علما اسلام پی د مرکزی حکومت نه د بیلیدلو اعلانونه کړي وي.
استادانو باندې فتوی لګی، ټول ورځ تحریک چلی چې مولانا صاحب ورک صاحب دین خرڅ کړو، پکړې خرڅ کړل او جماعت اسلامي سره ناسته چې هغه پنځه کاله وزارتونو مخېستي وو، پنځه کاله دغه عمران خان سره اوس پورې ناستي ورسره، لا اوس هم وتلې نه دي او نه به وځي، اوس هم لا ورسره سیټونو خبره برابره شو، نه بیا سیکولر نه دي، دا ټول سیکولر قوتونه بار بار ازمایلي دي. اوس په دې باندې اتیا الیکشن کې نیشنل پارټي او پیپلز پارټي سره اتحاد وو.
خود جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان لمشال ریڈیو سره په خبرو اترو کې ویلی دی چې د حکومتونو نه د بیلیدلو فیصله به د جنوري په میاشت کې د متحده مجلس عمل مرکزی شورا کوي. ولام غوس، مشال ریڈیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
مشال لري ته تاسو وګورئ درنو ورونکو زو کورمیته په کورمه کې دوکاندارانو شکایت کوي چې حکومت دوی ته په جګړو د رسیدلو زیانونو د پوره کولو په اړه کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د سدې بازار د دوکاندارانو مشر مشر رډیو ته ویلي چې دوی په دې لړ کې احتجاجونه هم کړي، خو د دې سربیره یې غوښتنې نه دي پوره شوي. خو حکومتي چارواکي وایي چې د فنډونو د کمی له وجې دوکاندارانو ته پیسې نه دي ورکړي. پر دې موضوع د طارق ورغزی دا رپورټ و.
زای دکاندار حاجی حنیف جان وای په بازار کې یو شمیر کسانو دکانونه ړنګ شوي چې په پلکونو روپۍ سامانونه او خو پولیټیکل انتظامی ورته تر اوسه هیڅ موعظه ورنکړه.
د شاسنی جګړه و د کې ځنه بیا مزیل روغله، ځنه هغه مزیل د مو دکانه سنځګیر پریوتل، کله زه پریوتل سمو سره سامانو ځنه په شغای نه ټول تبو کړو، سو سره و ځنه سب خراب شو، بیا مو صاحب دکاندارو کپڑے والا نواب جی هغه والا خراب شو، څنګه ته بیکری و بیکری ټوله شیشه هغه شې ځنه مو شو غړې نقصان شو، دکان زونه پیسې بیا مو بیا برابر کزونه کار بارز بیا دوباره جنگ شروع شو، بیا ولګی در ما څه کوم څه زونه غلوړو نه چې شوله کملنګون تر څه پاتې نش.
یو بل دکاندار ګل وزیر وای خپل زوري کاغذونه د جمع کولو باوجود هم پولیټیکل انتظامی ور سره هیڅ مرسته ونه کړه.
پوس ګدو عمل کې دله و غامه کمل چکم دی غا ول وی دوغه کینه نه 4 لک روپۍ سامان وو هغه بالکل ختم شو، بیا مودی په مطابق کې چاواله کوم پولیټیکل وڅو چې جوړه کوله اخته مو داغه در خوش بیر کو زګه صدر صاحب یار سره وو ټوله وو او غی چې کوم دی مودي هغه خبره هیڅ نه وی پاته ولګی د نه دوه پاته ولګی د هیڅ نقصان نشو ملو.
د سدې بازار د دکاندارانو اتحاد مشر حاجی رحیم جان وای په دغه مسله احتجاجونه هم کړی دي، خو حکومت ورته هیڅ توجه نه ورکوي.
زګه نه موږ جلوس په شکل ورخصه مو ته پرې شوی وي، مو ته ویل چې مو ته ما وزاره کا هر کول نه چې پوس ورخصه مل شهر سره وسه پیرونه باندې وکړه سړی یار نه وښتلو اندغه موږ وښولو جیل ته درې درې چالو کې موږ جیلونو ما په ډېر او چې کوم په جیل کې پراته و سره اخیری کې بیا سره جوړ وګړل خو موږ نه ته انګه
د کمپنسیشن سیر یاد مازه د ادارې مشر حشمت علي وای د حکومت دا پروګرام شته چې د سیمې دوکاندارانو د تاوانونو ازاله وکړي، خو د فندرو سره کمې دي نو ځکه هغه له دې مرستو تر اوسه پاتې دي.
حکومت پروګرام شته چې چا د قانون مکنه خراب شي دی هغه ته پیسې ورکوي، هغه ته ورکوي چې سټپ بای سټپ یو شاید کیږي او د دې کارو د خاص څه څه پیګر راغی شته نه کنه او بل یو د فون هغه لګول اندازه د رګرون د سیدق د کوم د څورا تاون شي وی کنه اوس هر سره یې چیرې مو درو کوڑ روپې د کوو یو کوڑ روپې د کوو ور ولا هغه کوم دی چې دی کنه
کورما کې شیاسونی ډلو ترمنځ له 2001 کال تر یو رسمه پورې شاوخوا نهه جنگونه شوي دي چې پکې ولسي وګړو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اوړېدلي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوک داخلي وي
خلک دي بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خوشوګنه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال اړتیا تاسې غوږی درنو دونکو د جنوبی وزیرستان د مسودو نانوخیل قام د خپل حقوقو په حق کې د پولیټیکل انتظامی پرځت احتجاج پیل کړی دی. دوی وايي لاته روپینزو ورځو رئیسی احتجاج کوي او دا غوښتنه کوي چې حکومت دی د عملیاتو پر مهال د دوی کورونو ته د رسیدلو زیانونو سروې وکړي. خو پولیټیکل چارواکي وایي چې دا غوښتنه تر غور لاندې ده خو لا یې هم په دې اړه واضحه تګلاره نه ده ورکړې. نور تفصیل د سلاب مسعود په رپورت کې اورو چې د ډول په غک پھیلیږي.
دانا نو خیل کوم سرا نا انصافی
د ډول سپته په ډنګ داژا غونا د مسعود قوم لاندینی شاخ نه نو خیل اغه کباجانو دی چې کومې د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانګ د کمپاونډ نه د ورچا نه احتجاجي کیمپ کې په لاتای و حالی د ډنګو کورونو د موزه غشتنه کوي. په دغه مو کې موجود یو کابلی جمالیار مشال ر جوتا په دغه بار یک شه په دارنګ وژا غدم
دا احتجاجي په لاتم چې والد دغه مقصد دا چې کلا سروي شریشوالا میج په یو کور چې پینځه پینځه شپږ شپږ برنا پندیشي تحصیل دور وغای تحصیل دور وویل چې زای وای وا سروي قدر تا اغه پیراوی میج ورته چې سعید چې کلا چې کینا شریشوال نو وای وا سروي وکړلا اغا نیماوا او میج نن په دا احتجاجي کیمپ باندې مجبور شولی. میج نوستی پینځه مارز دو څوک خبره نه وروي او څوک نوټس نه وخلی.
حاجی لور خان جا تکړه
پینځم یاشت موشوي کلا کا سره تا صاحب ورسا نن کوي صابور تا کوي الشتر خبر نیولای دی دوا ساو او مله په داس دوکاک شه ووالی چې مشتا هیڅ پاته نه دلا غدلی په وجه ده دی چې میژ دا وته سل زر لري په خود څه کې په دانه یې پوسم په سغه خوړل چې دا یې میژ حکومت نه مالک خبر اور وی نر دا د میژ اپیل دا چې دا یې میژ اوس دا ونده مشه دور وی.
یو بلکا بایلی دوست محمد دغه خبره په دا رنگ مخ بوتلې
میژ دا احتجاج پر امن کوي میژ وته کوله شي چې د وطن ورکی په وته کوله نه باچه واپس لوړلی میژ کورینا تبا بربودی ایس نه دی روپوته میژ ته خپل حق نه دی میلاو چې معاوضه رکوي که نه رکوي. میژ سنیټر ایم این اے دا میژ ته لږ مخ روړوي میژ سره دا میلاو شي د میژ اوس دا مخ شه کو
په دغه بر یک شه د سولی وزیرستان ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان سویایی وار وای ځنه
جوړشي
احتجاج تا نور دوام ورکی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لړی ته تاسو غوږی درنودونکو په شمالي وزستان کې د فوزی عملیاتو روستو د ډېر خواوی اغیزمن شوي دي. همدغه شانې سکولونه هم تباه شوي دي او ویجاړ شوي دي. خو پولیټیکلي انتظامی په شمالي وزیرستان کې د سکولونو فعالولو او د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو لپاره یو کمپاین شروع کړی دی. په دې اړه د مشال اړیو خبریال عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې حبیب الله خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې کمپاین په اړه پوښتنه کړې. نوموړی په جواب کې وایي
کا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دے او کا دا فوج دے او کا ایجوکیشن دے دا درې وړ په دغه تګ ودوشې دغه چاره سکولونه چې دغه فنکشن شي او الحمدلله هغه ډېر ښه رېزلټ راوون دی. سکولونه تقریبا فعال دي، فنکشنل دي، مختلف پروجیکټس والا کسان اخته دي په شه ډېر سکولونه چې دغه شې ریهب او پریفیب وغیرہ ځنه کمپلیټ دي او ځنه شروع دي. استادان کا ان شاء اللہ کا میل دی کا فیمل دی آغا تقریبا خپل ڈوٹائی باندې حاضر دی او اک دوکا کدا سے دا پیری فریشی یا غش کم استادون دی چی آغا خپل اٹینڈنس نه دین شور کړي نو خلاف مو چې کم ڈبل یو اس دی یا آرمی دا یا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی ڈیلی بیس باندې ان شاء اللہ چا پیمه پی شروع دی پغه باندې
په وزیرستان کې اوس هم ډیر داسې استادان شته ک ډیر حاضر شول د شپې تک لونه نه د اسکول ته نتل لغټول حاضر شول خو سم زنه استادان داسې شته چې په جرګې مرکې یا په سیاسي سرګرمو کې زیات لیدل شي نو هغه باره کې تاسو نوې بیان ورکړی دی چې د بټول ټرمینټ کولی شي او سخت عمل شروع شوی دی. پولیټیکل ایجنټ سره تاسو په دې باندې میټینګ شوی دی.
څوک داسې استادان چې هغه جرنلیزم شي هغه انوال دي او یا د سیاسي جرګې مرګې یا سر په دې کې دغه هغه خلاف ان شاء الله کاروي شروع ده او سروې شروع ده او داسې استادان هغه که خپل دغه نه دینه ډډه ونه کړه نو ان شاء الله هغه مو روان یو او هغه به ټرمینیشن وي.
چې کم غیر حاضر استادان دي یا کله کله غیر حاضر کیږي داسې څومره د کټوتی شوې ده؟
15 لاکھ پورې کټوتی شوې ده او هغه ډایرکټ خزانه ته هغه استادانو نه چې هغه داسې دغه ابسنت وي مثلا یو دوه ورځې نو هغه ته مو ډیډکشنز نه کوو او ډایرکټ هغه خزانه ته او بلکې په دې کې ډیره کټوتی چې ده نومبر کې ده.
شمالی وزیرستان کې خلک د تعلیم د لپاره زیات تګیدی او خلک وایي چې نور دلته کم دی ماشومان قلم واخلي سکولونه ټول فعال شي. 915 تعلیمي ادارې دي، کم داسې دي چې اوس هم یا فعال شوي نه دي او مخکې کوشش داغه د لپاره څه دي؟
چې سور ادارې دي دا تقریبا فعال دي سوا دغه لکه نه چلتا غارټر نه ده شوی او هغه کې ان شاء الله حال زل روان دي هغه به ان شاء الله ډېر زر فعال شي. اوستو سره چې نور بیا رعایت نشته دي استوزون ته دا ریکوست دی چې هغه د خپل حاضري انشور کی ادروایز سوا د ټرمینیشن هغه به بل دغه نشته د تاریخ ټرمینیشن دی.
د شمالي وزیرستان د تعلیم د سنگ مشر بیبلا خان چې د مشال رادیو خبريات او مدراز وزیر سره مرکه کوله. درنو اوریدونکو، د پنجاب صوبي وزیر الله شهباز شریف د خصوصي الوتکې د لارې سعودي عرب ته تلو وروسته د پاکستان په سیاست کې د غیر ملکي مداخلت په اړه بحث شروع شوه. د پاکستاني اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه ویلي دي چې سیاستدانان دې خپلې فیصلې په هیواد کې دننه وکړي، بلخوا تحریک انصاف هم په دې نیوکې کې کړي. خو واکمن مسلم لیگ نون ګوند وایي چې اپوزیشن ګوندونه د مسلم لیگ نون ګوند او د شریف کورنۍ له کارکردګۍ نه ویریږي، ځکه داسې قسمت ورونه لګوي. نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جمعې په ورځ په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه وویل چې د ګوند سیاست یې د احتجاجي درنو نه بلکې د جمهوریت دی او غواړي چې په ملک کې جمهوریت وچلیږي او ټول ټاکنې په خپل وخت وشي. که موجوده حکومت خپل موده پوره نه کړه نو دا به د آئین سره زیاتې وي. د نوموړي وینا وه چې د ملک ولس دا پوښتنه کوي چې د مسلم لیگ نون مشر ولی څه لپاره سعودي عربستان ته تللې ده او څه غواړي.
پاکستان یو نیوکلیر پاور دی، 20 کروڑ عوام کا ملک دی.
پاکستان یو اټومي قوت دی او د 10 کروڑ نزیات و خلق و ملک دے. زمون خپل پالیسیانی پکار دی، دلتا دا قانون حکمرانی پکار دا، زمون خپل آئین دے، نمون خپل فیصلے هم پخپل کول پکار دی. پا یو دا سی وقت چی عدالتونو سزاگانی ورکڑی او دوی اوس دا نور و نمرست غواری نو پا دیرا تا دیر افسوس دے او که حالات هم دا سی روانو نو بیا خو ادارو تا تالی اچول پکار دی.
دی تر سنگا دا پاکستان تحریک انصاف گن مشر عمران خان وای چی مسلم لیگ نون مشر ولی گنی چی ملک لوٹلو ورستو دا قامی مصالحتی جوڑ جاڑی یا NRO للارے با خپل ځان له هر څه خلاص کړي نو دا ځل به داسې ممکنه نه وي او که داسې څه وشو نو سړکونو ته به راوځي. خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نون صدیق الفاروق وایي چې اپوزیشن ګوندونه صرف تورونه لګوي. اپوزیشن ګوندونه د مسلم لیگ نون او شریف کورنۍ له کارکردګۍ نه خوف زده دي او د اولې ورځې راهسې یې دا کوشش دی چې مسلم لیگ نون کار کولو ته پرېنږدي، نو هر وخت څه ناڅه قسمه تورونه لګوي. پاتې شوه سعودي عربستان ته لومړی د شهباز شریف او بیا د نواز شریف تلل، نو دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو ته ته نور ود ورکولو سره سره په سعودي عربستان کې د پاکستان فوج موجود دی. دغه شان د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې هم دومره ښه نه دي. نو دا سي نور ډیر وجوهات دي چې لوجه دا قسمه دورې کېدل پکار دي. د ذکر دا چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د سعودي عربستان لخوا را لګل شوی ایوي خصوصي الوتکه د لارې ریاست ته تللې ده. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې نواز شریف به هم نن سعودي عربستان ته ځي او د یاد ملک اعلی چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو درکو وښو دی د مازیګر سلونې بجی مجید بابر نه د خبرونو لنډیز او
پختونخوا ملي عوامي ګوند جمعیت علماء اسلام فلرحمان فاټا گرینڈ الائنس او فاټا سپریم کونسل نن په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې په ممکنه توګه د ورګډولو پر ضد احتجاج کوي. د مشال ریډیو د خبریال په وینا د اسلام آباد په چاینا چوک کې د احتجاجي جلسې لپاره سټیج جوړ کړل شوی دی او جلسه پیل شوی چې پکې د جمعیت علماء اسلام فلرحمان ډلې مشر مولانا فلرحمان هم ګډون کوي. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د مذهبي ګوندونو بحال شوي اتحاد متحده مجلس عمل کې د نه ګډېدو رسمي فیصله کړې ده. د دې ګوند ویان مولانا یوسف شاه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دې اتحاد مقصد واک ترلاسه کول دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د ښه نیت له مخې یو سل پنځه سلوي هندي کب نیونکي خوشي کړي دي. یو پاکستانی پوځي چارواکي ادم شیر پرون ویلي چې دا هندي کب نیونکي لاهور ته نږدې په سرحدي سیمه کې هندي چارواکو ته وسپارل. په کورمه کې دکانداران غوښتنه کوي چې حکومت د جګړو پر مهال دوی ته د رسېدلو مالي زیانونو پوره کولو ژمنه سرته ورسوي. د جنوبي وزیرستان د مسعود نانوخیل قام د خپلو غوښتنو په حق کې د پولیټیکل انتظامیې پر ضد احتجاج پیل کړی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي دعوه کوي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په کس سیمه کې تیره شپه د بهرنیو ځواکونو بې پیلټ الوتکې په هوایي برید کې درې داعش وسلوال وژل شوي. داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي. د امریکا وزیر دفاع جیم میټس ویلي چې په یوکرین کې به د هیواد رول نه بدلیږي او زیاتوي چې یوکرین ته د امریکا لخوا د نوو وسلو په ورکولو د روس د اندېښنو هیڅ جواز نه جوړیږي. د اسلامي دولت ډلې د روس په سینټ پیټرسبورګ ښار کې په یو سوپر مارکیټ د برید ذمواري منلې ده.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لډیو خبریال محمد عمران د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپور کې راغونډې کړي.
د پاکستان انګلیسي ورځپاڼه ډان لیکي چې د امریکا لخوا د پاکستان په اړه د سختو لفظونو یو لړۍ شروع شوی. خو د زیارت په ورځ د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور هم امریکا ته سخت جواب ورکړی. بل دا خبره په هر وخت کې بې بنیاد ده چې ګنې په پاکستان کې پټنځایونه دي یا دوی د افغانستان د طالبانو مرستې کوي. دا حقیقت دی چې پټنځایونه یو مسله ده. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد وسلوال تحریک طالبان پاکستان او نورې ډلې دي چې له کبله پاکستان په مکمله توګه لا هم دوی ته ماتې نه ده ورکړې. اداري لیکي چې داعش وسلواله ډله هم په منطقه کې د ټولو ریاستونو لپاره هغه خطر دی چې انکار ته نشي کېدلی. باید د دوی ختمولو ته لومړیتوب ورکړی شي. د پاکستان لخوا امریکا ته د سخت جواب او بیا د امریکې د لوړپوړو چارواکو لخوا جواب باید تش لفظونه ونه ګڼل شي. هر اړخ باید هغه پالیسي ته راشي چې په منطقه کې د اړي ګړي نه بغیر د حل لارې ولټي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن د ځینو هلو ځلو نښکاري. بل کال د عام ټول ټاکنو تیاری پیل کړی شوی خو بیا هم د ځینو بیړنیزو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. اول د حلقه بندۍ او د قانون نه منظورېدو او پر سرشمېرنه ځینو نیوکو حالات بې باورۍ اړخ ته بوتللي وو. اوس د حلقه بندۍ او د ووټ اچونکو د فهرست یا نوملړ ته د بیا کتنې لپاره پنځه میاشتې وخت ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې یو ښه خبر دا دی چې الیکشن کمیشن د ټاکنو د شفافیت لپاره نوی نظام تیار کړی دی. د ټاکنو لپاره نوی اخلاقي معیار ټاکلو لپاره د سیاسي او سماجي تنظیمونو سره رابطې شوي دي. بل دا چې د شناختي کارډ جوړولو ادارې نادرا لخوا هغه سیمې چې پکې د زنانو اندراج کم شوی دی هلته د شناختي کارډ جوړولو لپاره د موبایل رجسټریشن ګاډي لیږل ویل شوي دي. مهمه خبره دا ده چې د ټاکنو طریقه ساده او دومره د اعتبار وړ وي چې د عام وګړي باور کمزوری نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نسیم الله ته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگټن پوسټ ورسپانه په کابل کې د زیارت د ورځې برید په تناظر کې په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شیاګانو په نخه کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا له امریکې خبریدونکو وال سټریټ جرنال ورسپانې د شام کورنۍ جنگ او هلته جنگیدونکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د امریکا دریځ ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملي حمیرزاده دروړوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د زیارت په ورځ د افغانستان په سرخار کابل کې په یو ځانمرګي برید کې تر څلوېښتو زیات کسانو وژل شول چې ذمهواري یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه واخیسته. بلخوا طالبانو یو بیان خپور کړ چې له دغه پیښې سره تړاو نه لري. ورسپانه لیکي دا امکان چې دغه برید د اسلامي دولت وسلوالو کړي د هغو پیښو د تسلسل په اړه اندېښنې پیدا کوي چې پکې په کابل کې شیاګان په نښه شوي دي. همدغه وجه ده چې حکومت یې دې ته اړ کړی دی چې ځایي شیاګان د جماعتونو د ساتونکو په توګه وروزي او پر وسلو یې سنبال کړي. ورسپانه لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله سنیان دي او شیاګان د عقیدې له پلوه سم مسلمانان نه ګڼي. د ځینو کارپوهانو په فکر دغه ډله کوشش کوي چې د افغانستان اکثریت لرونکي سنیانو او اقلیتي شیاګانو ترمنځ درزونه راولي. ورسپانه لیکي د زیارت د ورځې برید ذمهواري د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا د قبلېدو آزادو سرچینو تصدیق نه دي کړی. ورسپانه لیکي بلخوا ایران هم په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جنگیدو لپاره افغان وګړي د جنگیالو په توګه برتی کړي دي. هم په دې لړ کې تیره میاشت پخوانی جهادي کمانډان محمد محقق د ایران سفر وکړو او په ولسی کچه د هغو کسانو ستاینه وکړه چې په دې مقصد کې له ایران سره یو ځای شوي دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د دې پخلی وکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تر 95% زیاتې سیمې باندې کنټرول له لاسه ورکړې دي. وزارت ویلي چې شام ته د بارنو جنگیالو تلو سلسله هم رو شوې ده او یو ښه خبرې بولي. خو ورسپانه بیا دا یو بد خبر یادوي چې بشار الاسد د دې باوجود اوس هم په واک کې دی چې د کورنۍ جنگ خواوشا اوه کاله کېږي او پرله پسې دوه امریکایي ولسمشرانو بارنو چارو وزیرانو غږ کړی چې اسد دې له واک لرې شي. ورسپانه لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه هم بشار الاسد او یا د روس او ایران ملاتړ لرونکي ځواکونه د کاروایۍ له لارې نیخ په نیغه نه دي چیلنج کړي. د دې پر ځای په هغو سیمو کې د بشار الاسد خلاف ځواکونو مقاومت ته سیوا کولو کوشش کړی دی. ورسپانه لیکي ډونلډ ټرمپ اکتوبر کې ژمنه کړې وه چې په منځني ختیځ کې به د ایران نفوذ ختموي. د ورسپانې په خبره هغه څه چې نوموړي یې په شام کې کوي دا به څرګندوي چې آیا په خبرو کې په رښتیا زور وو که څنګه، او که دا یوازې یو کوشش دی چې امریکا په داسې حال کې له منځني ختیځ نه په ورو ورو ځان راټولوي چې د ایران او سنی خلیجي ریاستونو ترمنځ کشالې په زیاتېدو دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال لري تاسو غوږی درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د مشال لري خبرونه په ویب پاڼه mashal.com باندې هم اوریدل شئ، کتل شئ او لوستل هم شئ. تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم یو رپورت لرو. په ایران کې پرون پولیسو د حکومت ضد مظاهرو د خورولو په لړ کې لزګونه کسان ونیول. دا مظاهره په مرکز تهران او کرمانشاه ولایت کې د بیو د لوړیدو پر ضد پیل شوې، خو وروسته سیاسي بڼه خپل کړه. دا مشال اړیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې رضوان مراد یې وړاندې کوي.
د ایران مرکز تهران او دوهم ستر ښار مشهد او لیدیز ولایت کرمانشاه په تیرو دوه ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهد وو. د ناتج شو راپورونو له مخې پولیسو پرون په کرمانشاه کې د مظاهرې د خوراولو په لړ کې لږ تر لږه 50 کسان ونیول. دا مظاهره او لاریونونه د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوی و، خو په ترڅ کې سیاسي شعارونه او د حکومت ضد غږونه پورته شول. په ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهرچیانو د مرګ په دیکتاتور او د سیاسي زندانیانو د خوشې کېدو شعارونه ورکول. دا کرمانشاه په ازادي څلور لارې کې درس کوونکو ویل خلک له لوږې سره لاس او ګریوان دي او رهبر خپل ځان خدای ګڼي. کسه هم د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي او ولسمشر حسن روحاني نمونه ناخستل کېدل، خو د مظاهرچیانو اکثره شعارونه همدغو دوو ته متوجه وو. په تهران کې هم د حکومت ضد مظاهرې رپورت ورکړل شوی دی. ویل کېږي چې پولیسو دغلته څلوېښت کسان توقیف کړل. د تهران مرستیال والی محسن حمدانی ویلي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول غونډو پر ضد اقدام وکړي. په همدان قم او اصفهان ښارونو کې هم د ورته حکومت ضد مظاهرو او لاریونونو راپورونه رسیدلې دي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران په دوهم ستر ښار مشهد کې هم لسګونو کسانو د حکومت پر ضد اعتراضونو کې برخه واخیسته. د ورستیو مظاهرو یو شمیر ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې سوریا په خپل حال پرېږدي او د ایران د ولس په اړه غور وکړي. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری ویلي دا مشهد ښار مظاهره ښایي د ولسمشر روحاني د سخت دریځو مخالفانو لخوا تنظیم شوې وي. نوموړي ویلي هغه کسان چې د دې مظاهرو او لاریونونو تر شا دي او فکر کوي چې په دې کار سره به حکومت ته ضربه ورسوي، هغوی به خپلې ګوتې په خپله وسوځوي. په ایران کې په دې وروستیو کې د خوراکي موادو او لومړنیو اړتیاو په بیو کې د پام وړ لوړوالی راغلی دی. خلک شکایت کوي چې یوازې د هګیو بیا 40% کې لوړه شوې ده. دغه راز کروندګر بیا وایي چې د بیو د لوړوالي له امله د واردو شوو خوراکي موادو قیمتونه هم ډیر جګ شوې دي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیر خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، له پاکستان خبرېدونکو ډیلی ټایمز ورسپانې په دغه هیواد کې د ریاست او مذهبي ډلو رول ته کتنه کړې ده چې څرنګه ولس د یو ړوند انده او جمهوري پاکستان له مبارزې راګرځوي. مقالې کې راغلي کله هم اسوک د هیواد پر ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او یا له ګاونډیو سره په اړیکو پوښتنې راپورته کړي، نو د ریاست ضد ټاپه پرې ولګي یا اسلام ته په سپکاوي تورن کړل شي. احمد شاه زمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان د فدرالي پلټونو ادارې اسلام آباد عدالت ته یو کال وروسته د هغو 15 مدني فعالانو د بې ګناهۍ راپور وړاندې کړ چې په رازدارانه توګه ورکل شوی ول. په دې کسانو کې سلمان حیدر، حاسم سعید، وقاص ګورایا، احمد رضا نصیر او سمر عباس شامل ول او پر دوی مذهب ته د سپکاوي تورو. په دوی کې یو کس له خوشی کېدو وروسته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو تښتولي ول او پر دوی د حراست پر مهال تشدد هم کړی و. په مقاله کې پر مخ راغلی ک پښتنه وسی چې په پاکستان کې د زیات واک خاوندان څوک دي، نو جواب یې اسلام پال ملایان او فوجي استابلیشمنت دي. کداسې نور هم وي، خو د دوی دوه رول تر ټولو مهم دي. د ورسپانه په وینا کله چې هم په دې هیواد کې یو یا بل ډل پر پوز نیوکه وکړي او د هیواد پر ملي امنیت، بهرنۍ تګلاري او یا لګاونډیانو په ځانګړې توګه افغانستان او هند سره پر اړیکو پښتنې راپورته کړي، نو هغه ډلې په سمدستي توګه ریاست مخالفه وګرځول سي. بلخوا لکه څنګه چې پاکستان پر اسلام ولاړ دي، نو دغه ډلې په لادینیت یا اسلام مخالفت تور نسي. مقاله په پای کې لیکي بلخوا ریاستي واکداران هغو ډلو ټپلو ته بیا نرمه ګوشه لري چې اسلام او وطن پرستی د خپلو ګټو لپاره کاروي. همدې ته په کتو د احسان الله احسان او اسمت الله معاویه په څیر وسلوال طالبان چې لاسونه په وینو لړلي د ریاست له سخاوت او مهرباني څخه برخمن دي او هغه کسان بیا لا درک کیږي او له تشدد سره مخامخیږي چې په پرامن توګه د ریاست د ناوړه تګلارو پر ضد احتجاج کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسو غوږی ډان ورسپانې د بېنظیر بټو د لسم کلین په مکه د بلاول بټو زرداری او پخوانی فوزی امیر جنرال پرویز مشرف ترمنځ د سختو بیانونو تبادله شو. بلاول پر مشرف تور پورې کړی و چې د بېنظیر بټو وژنې کې ککړ دی، خو پخوانی فوزی واکمن دغه تورونه رد کړي او د بلاول لپاره یې داسې ټکي استعمال کړ چې مناسب نه ول. د مقالې نورې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته. ډان ورسپان لیکي پیپلز ګوند 15 کاله په واک کې پاتې شوی و. کچېر یاد ګوند ته دا خبره معلومه و چې بېنظیر بټو چا وژلې و، نو په هغه وخت کې به یې ککړو کسانو ته سزا ورکړې وي. پیپلز ګوند په 15 کالو کې هیڅ قسمه هڅه ونه کړه. ډان ورسپان پښتنه راپورته کړي چې آیا د پیپلز ګوند مشران پر پرویز مشرف تورونه د سیاسي مقاصدو لپاره پوری کوي او که څنګه. ورسپان لیکي د پرویز مشرف غبرګون ډېر حیرانوونکی و. پخوانی ډایرکټر له بی بی سي سره په مرکه کې ویل کېدی چې په فوج کې دننه باغی عناصر د بېنظیر بټو په وژنه کې ککړ وي، خو نوموړي د دې خبرې وضاحت نه دی ورکړی. خدای وي چې یو خزینه سیاستواله چې لیبرال او سیکولر نظریات یې لرل، نو د اورپکو لخوا هغه هدف کېدل یو منطقي خبره ده. ډان ورسپان لیک د فوج پخوانی مشر بیان دا معنی لري چې لس کلنۍ واکمنۍ پر مهال یې په خپلو ځواکونو کنټرول د لاسه ورکړی و. په فوج کې د باغی عناصر وجود دا خبره په ډاګه کوي چې ښایي د فوج په قمندانۍ کې دا کار چا کړی وي. ډان ورسپان لیک د پرویز مشرف د دعوی په اړه د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور نه پوښتنه هم وشوه، خو نوموړي په فوج کې دننه د باغی عناصرو خبره رد کړه. په مقاله کې راغلي چې پرویز مشرف بیان په فوج کې
کې به قراری خبره کړي دا او په راتلونکو ورځو کې به مشرف له دې بیان نه پرشاشي او یا به وضاحت وکړي. ورسپانه لیکي تر دې مخکې هم پرویز مشرف پارون کې او حیرانون کې بیان نو ورکړي و، خو کچري په تازه بیان ولاړ پاتې کیږي نو بیا به دا خبره ثابته وي. ډان لیکي د بنظیر بټو وژنې د مقدمه پلټنې او عدالتي کاروای هغه شان نه و چې څنګه پکار و. دې غیر یقیني صورتحال ډیر سازشي نظریې هم رامنځته کړي دي. د ورسپانه په خبره د بنظیر یادونه او خاطرې په خطوګه یادول پکار دي نه چې په داسې بیانونو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
قدر منو درکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی لږمن سره سم سره لپاره په دین مې کې ونې خبرونه ټولنه او سغدرزي هم لرو، خو دا غي نوړاندې من کوشش کوم چې اسلام آباد ته واری بیا لړ شو او تاسو ته په اسلام آباد کې د چکم احتجاجي لاریون روان دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، فاټا ګرند الاینس او فاټا سپریم کونسل په ګډه باندې دا احتجاج کوي چې فاټا د خیبر پښتونخوا کې ورګډ نشي، په دې اړه احتجاجي مظاهره کوي. په دې اړه من کوشش کوم چې صورتحال واخلو د اسلام آباد نه سراج زهین چې دا وخت په جلسه کې موجود دی، خو جلسه کې دومره ګڼه ګڼه ده چې د ټلیفون اواز کې دي شاغه ته کوشش کو چې هغه سره رابطه وشي. سراج زما غوړی تاسو سراج تلیم شي سراج لکشانی لند را سره دا تفصیلات شریک کړي چې جلسه شروع شوه ده او ویناګانی شروع شوه دي، که په دې اړه لکشانی لند تفصیلات شریک کړي.
جی کو لحاظ څنګه چې ما مخکې مخبل اوریزم کو ته وی دا وخت جلسه شروع دا کوم احتجاجي غونډه چې دا شروع دا، او په دې کې تقریبا ډېر زیات قبایلي مشرانو کوم چې پخوانی پارلمنټیرین دي دغه شان دي، یو درې پکې اوس هم اوسني پارلمنټیرین دي، دوی په خپلې ویناګانې وکړلې او اوس چې دینو لږ شېبه وړاندې دې غونډې ته د جمعیت علماء اسلام فیدلی مشر مولانا فضل الرحمن هم راغې او هغه دا وخت په سټیج باندې ناستې او هغه وینا یې نه ده کړې، لږ شېبه پس به هغه وینا وکړي. خو اوس ته څه لګونتې یو خبر کوم په دې باندې په متفقه توګه یو قرارداد هم پاس شو. دوی وایي چې زمونږ یک یو ایجنډا دا چې زمونږ قبایلي سیمې چې دي دا ځان له صوبه جوړ کړی شي او دوی ته دې ځان له صوبه ورکړی شي چې دوی په خپلو وسایلو په خپلو معاملاتو باندې خپل اختیار ولري.
ډیر زیاته مننه سراج زهید. درنو اردوونکو څنګه تاسو واورید د اسلام آباد د جلسې تازه حال چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم دغه احتجاجي جلسې ته ورسېدل دي او په سټیج ناست دي. خو دا سراج زهید په وینا چې لږ شېبه کې وا او وینا کوي، او سراج زهید دا هم ویل چې د جلسې او د احتجاج کوونکو لارې کوم دي، دوی یو قرارداد د لارې دا ویلي دي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا کې شامل نکړل شي. درنو اردوونکو لومدی سره اوس ستاسو پام را ګرځوم د ونیزي خبرونه ټولنه او سغدرزی په لور. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ احمد شاه زمي جوړوي، نو راځي چې د دې اونۍ ټولنه او سغدرزی خبرونه ته په ګډه سره وکړو.
ټولنه او سغدرزی
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختدریزی پر تاریخ او بیلابیلو پړاوونو بحث واوریدل. په دې هیواد کې سختدریزی ډیر اوږد تاریخ لري چې بیا د بیلابیلو پیش په تناظر کې پکې زیاتوالی راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. قسم په پاکستان کې د سختدریزی ډیر عوامل دي او دې په دې ته په واده ورکولو یا زیږولو کې له بیلابیلو خواو کار سوی. خو په روان خبرونه کې پر دې بحث سوی چې د پاکستان ریاست د سختدریزی پر دود کېدو یا دې په دې ته په واده ورکولو کې څه ونډه لري او کنه. پاکستان په 1948 کال کې د بری صغیر د تقسیم په نتیجه کې جوړ شو او دا د نړۍ هغه هیواد بلل کیږي چې د اسلام په نامه رامسته شوی دی. یو شمېر شنونکي په دې اند چې په پاکستان کې د سختدریزی په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ ریاست هم مهم رول لوبولی دی.
د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون په خوانی شوونکی او ټولن پو ډاکټر پرویز خود بای وای چی د پاکستان بانی محمد علی جناح کڅه هم په دې هیواد کې یو روڼ اند ټولنه غوښته، خو د هغه ترمړینې وروسته په 1969 کال کې د پاکستان اسمبلی د قرارداد مقاصد په نامه قانون منظور کړ چې په نتیجه کې ټولنه د مسلمان او غیر مسلم ترمنځ وویشل سول.
قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد یہاں قرارداد مقاصد
دا محمد علی جناح مڑنی سمدستی رستا قرارداد مقاصد اسمبلی ته وړاندې کړو او هغه اوس د عین برخه ګرځېدلې ده. په قرارداد مقاصد کې په لومړي ځل د اقلیتونو ذکر وسو. د پاکستان اوسیدونکو ته به اوس تاسو په دې نظر ګوري چې څوک مسلمان دي او څوک غیر مسلم. نو ریاست د پاکستان جوړېدو په پیل کې یعنی په لومړیو دوو کلونو کې دا فرق راوست. بیا هم دا فرق دومره ډېر نه و، خو د وخت په تیریدو سره ډېرې دی. د فرق کې زیاتوالی ذوالفقار علي بوټو راوستي. هغه په 1940 کال کې د مدیانو د غیر مسلم ګرځول وړاندیز وکړ چې هغه بیا په قومي اسمبلی کې ومنل سو. د دې وروسته سخت رزي ته د ریاست لخوا لا زیاته وده د ځوانک په دور کې او تر هغه وروسته ورکړل سو.
ریاست په ټولنه کې مهم رول لري. د ریاست تګلاري یا پلانونه پر ټولنه اغیز کوي. د ریاست همدې رول ته په کتو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې ریاست هغه وخت سخت دریزي د یوې تګلاري په توګه کارول پیل کړل کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ.
د سټیټ یو ډېر اهم کردار وی دا غي په هغه په یو معاشره کې د جوړ راوستو کې یا یو معاشره خرابولو کې، ځکه چې د ټولو کې منبره چې کومه فیصله کیږي هغه اثر په ټوله معاشره باندې هم بالکل وی هغه نه اس انکار نشي کېدی. په دې سیمه کې د روسانو خلاف د جنگ لپاره کوم نظریه استعمال شو او هغه په پښتنو کې عام شو، او عام یوازې په دغه په صورت کې نه شو چې دیتدا ٹریننگ ورکړې شو یا یو نظریه دی ته او خود لښوا، بلکې هغه د لپاره باقاعده ډیره زیاته پیسې په هغه باندې خرچ شو. د دې نظریه د فروغ د لپاره د دې نظریه لرونکي خلکو مالی او وسلې حواله سره د مدد کولو د لپاره، نو دا ټول عوامل چې دین د ریوزه شو او انتها پسندې ته زمګه د پښتنو په سیمه کې ډیر زیات سپورټ ورکړو.
په افغانستان کې د شوروي يرغل پر ضد پر پاکستان سربېره لوی د ځوالو هیوادونو او عربي نړۍ هم خپلې هلې ځلې پیل کړې تر څو شوروي ځواکونو ته ماته ورکړي. پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه د دې بهیر په اړه وایي،
جب سوویت یونین کې خلاف جنگ لړنی تھی
کله چې د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کېدله، نو د امریکا سی آی اے، سعودي استخبارات او د پاکستان آی اس آی ټولو په ګډه د مجاهدینو ډلې جوړې کړې او سخت دریځ ته وده ورکړه. له دې وروسته له سخت دریځ سره تړلې ترهګري هم وکارول شوه او هغه ډلې چې له ریاست سره موافقت درلود هغه هم وساتل شوې، چې له کبله سخت دریځ هم وده وکړه.
د 1980 په لسیزه کې د شوروي افغان جګړې پر مهال افغان مجاهدین جوړ کړل سول او دوی ته په پاکستان کې روزنه ورکول کېدل او بیا افغانستان ته له وسلو سره د جګړې لپاره لیږل کېدل. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې په پاکستان کې د هغه وخت د پوځي واکمن ضیاء الحق په مشرۍ کې ریاست ځان په دې جګړه کې ښکیل کړ او ځوانانو ته د سخت دریزي او جګړې روزنه ورکړه.
ریاست په خپل ځای مکمل دے جد جہد کے انوالو شو او بیا دے ارے پر نتیجات کے دے گڑ دے دنیا نا نوجوانان رالل او دے اغوی فکر پر پشاور کے او پر نور علاقوں کے جوڑے دل شروع شو پر فاٹا پر علاقوں کے او دے اغوی تشدد تحریکات لکا سنگ با کلاشنکوف استعمال ہے، سنگ با اسلحہ استعمال ہے، سنگ با میزائل استعمال ہے، سنگ با خودکش جیکٹ جوڑے او بیا به څنګه ارا خودکش جیکٹ اخلاص ہے. دا ټول تربیت چې دا په فاٹا کې او پخور کې ضیاء الحق په قیادت کې ورکړ شو.
په کراچی کې مشت خبریال او شنونکي اویس توحید وایي چې پر دې مهال ریاست په بهرنیو پیسو مدرسې جوړ کړې او پر ټولنه اسلام پالنه وتپل.
ریاست نے اس وقت ایک طرح سے اسلامائزیشن امپوز کی پوری سوسائٹی کے جس کے اندر سعودی
ریاست ہر وقت پر ٹولنا اسلام پالا نہ ہوتا پلا چھ پر نتیجے کی یہ سعودی عرب سخا پیسے راغلے او زرگون مدرسے جوڑی سوئے لے خیبر تر بولانا او بیا لارکانا سخا نیول تر راول پنڈی پوری مدرسے جوڑی سوئے بیاز دکون کتو ویل سوچی کدوی قرآن شریف پیاد زدکڑی یا ناظرہ سر تورسوی نو وظیفی بور کول کیجی بیا مجول دل چی کلبونه وتړل سول او دا ډول ریاست پر دی هیواد اسلام پالانه وته پله
د
شنونګ په اند کتم په پاکستان کې د سخت دریزی یو څپه په 1900 کال کې د ذوالفقار علی بوټو پر ضد د جنرال محمد ضیاء الحق د کودتا واکنی ول ورسته پیل سو خو د افغان جهاد پر مهال د تنور تقویت ورکړل سو چې پاکستاني ریاست یې تر شا ولاړو شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وای چې کله شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل نو پاکستان د سخت دریزی په لړ کې د لوی دځوالو هیوادونو تګلارې ته دوام ورکړ
چې کله پاکستان پوج را وکتل چې دا خوډیره خطر تجربه ده نو چې کوم سبق هغه ایزده کړو په افغانستان کې نو هغه سبق په هندوستان کې په کشمیر کې او په پاکستان کې د هغه تجربې د کولو لپاره چې دغه کوم زده کړه مو کړې دا د استعمال کو نو دلته دشګردۍ ته تقویت ورکړی شو بلکې بنیادونه کې خوري شو او زما د خپل کلی ایون یاد دیدار کلی په دیوال باندې بعد د جهادي تنظیمونو د پاره نارې لیکل شوې وي د هغه دفتر به کولا وي ماشومان به بوتلل نن هم په دیر کې د چرکل لرشم وګورم نو سره دې پس یو التناستم نو اعلان به وشي چې پلاني زوی په کشمیر کې شهید شوی دی او تاسو دا غوم بارکې لاره شي هغه ګلې مرایسکي نو مذهبي پاتو او ریاستی ادارو دشګردی ګلې مرایس کړه او هغه له رنگ روغن او خایستونه ورکړل او ځوانان یې هغه طرف ته متوجه کړو چې دا تر اوسه پورې لار روانه ده
د افغان روس جګړې وروسته چې کله په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت لمنځه ولاړی او په 1992 کال کې افغان مجاهدینو واک ترلاسه کړ نو د پاکستان په پېښور ښار کې د نوی عبوري حکومت بنیاد کېښودل سو چې لومړی صبغت الله مجددي د شپږ میاشتې لپاره ولسمشر وټاکل سو او تر هغه وروسته برهان الدین رباني ولسمشر سو بیا چې کله طالبان په 1994 کال کې افغانستان ته ننوتل او په 1996 کال کې پلازمینه کابل ونیوي نو پر سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سربیره پاکستان هغه هیوادو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ د پاکستان پر ریاست د طالبانو د ملاتړ تورو کله چې په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر پر 11 نیټه پر سوداګریزو ودانیو د لوټکو په واسطه بریدونه وسول نو امریکا په خبرګون کې د همدې کال د اکتوبر پر 10 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د القاعده مشر اسامه بن لادن د نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته بیا هم پر پاکستان تور پوری کیږي چې طالب مشران په پاکستان کې دي او د ریاست ملاتړ ورته ترلاسه دي پروفیسر ډاکټر قبلایاز په دې لړ کې د 2001 کال وروسته د پاکستان رول ته کتنه کوي
د 9/11 نه بعد بیا زمونږ د پاکستانی ریاست رول خو بدل شو خو امریکا بیا هم مطمئنه نه او مغربي قوتونه او هغه پرویز مشرف ته بل خصوص شوی د تاسو دبل رول ادا کوي لکه مونږ ته خدا وایي چې رجی تاسو دې ترخګرای مرسیال نه او په حقیقت کې تاسو دې ترخګرای مرسیال نو دا الزام تر اوسه پورې موجود دی مونږ ته پته نشته چې دنه څه روان دي او اوس هم چې د امریکې حکومت کوم نمائنده راغلی وو افغانستان ته او پاکستان ته نو اخباري بیاناتونه مونږ ته دا پته ولګېده چې هغوی همدا وویې چې رجي د حقانی نیټورک چې کوم د افغانستان حالاتو کې نن هم د تشدد د تحریک یو اهم غړی دی حقانی نیٹورک مراکز کی دیدہ پاکستان کے دی اور تقریباً یو عام اشبخ کے ٹن پا علاقہ کے یو ڈرون حملہ شروع حقانی نیٹورک پاندے مدعا ویل کی گی کہ حکومت پاکستان پتا ویل شل تیرا تاقو منسرا بلکہ بین الاقوامی عالمی تیرا درے سارا وعدہ دا کرے وا چیرا تبا دا چکم افغانستان کے مسلح داشتگرد اور مداخلت کار دی د دې خلاف به کاروایی کې او پټل کې د دوی موجودګي دا ښیي دا کاروایی ډېره مؤثره نه ده او ځکه موږ مجبور شو چې دا ډرون حمله وکړو
د پاکستان پر ریاست اوس هم دا تور پوری کیږي چې په هیواد کې دننه د روڼ اند او جمهوریت مبارزه کوونکو مخه نیسي او هغو ډلو ټپلو ته بیا نرمه ګوشه لري چې اسلام او وطن پرستی د خپلو ګټو لپاره کاروي د اسلام آباد د سیموز مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاید الیاس خان وایي چې ریاست په وار وار له دې ډول تورونو انکار کړی دی.
ریاست باندې د پاکستان په صحیح قوتونو باندې دغه توره لګئی، دغه الزام لګئی چې دا هم په دې کې مروس دي او افغان خپل د خارجه پالیسي ته دوام ورکولو لپاره د دې خلکو پاکستان هم امداد کوي. خو دا یو الزام دی او پاکستان حکومت په هر فورم باندې د دې الزام خندنه کړي ده.
په پاکستان کې د سخت دریځي او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ریاستي ادارې جوړې شوې، خو بیا هم دا پدیده لمنځه نه ده وړل شوې او پر ضد یې کار روان دی. په پاکستان کې پر ریاست سربیره سخت دریځي ته په واده ورکولو کې نور عوامل هم شته. دا چې په دې هیواد کې سخت دریځي ته په واده ورکولو کې مذهبي ډلې یا ګوندونه څه ونډه لري، دا به د ټولنې او سخت دریځي پر راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.